ناری در ملک دیگر را پیدا نمی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزه کرام الله کرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو وسوتنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کېږي. مکسیکو د نړۍ ولسم هېواد شو چې د کورونا وایروس پېښې ترې 1 میلیون واوښتې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هېوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزه او بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادعا چې د دې هېواد بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرنس کې کړي ردوي او هغه به اساسه بولي. په خبر پانه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو یو پلاوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدید څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي، تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دو اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد را وګرځي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ یا افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړه. د دې اشاره په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي بریدونو ته وه. له طالبانو سره د امریکا د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتېري به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان نه وځي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي د روان کال تر پایه له دې هېواده ټول سرتېري بیرته وطن ته ستانه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوې اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او ادعا یې وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ یې پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لارون والو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونو او څلور کاله نور دوی د انتخاباتو له نتیجو د رضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټول امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته واړاوه. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کېږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دي. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومځلې وبخی په لومړي ځړي انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشري لپاره اړین دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی وګړي سره ډیر ویشل شوی دی. یوه برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول دي اور لګیدو لکبل لسته نمړ شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. د رومانیا د بیړنۍ حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پروند د هواد د شمال ختیځ د پایترا نیمتخار د روغتون په عاجله څنګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیي څنګه وایي چې مړ شوي ناروغان هغه کسان دي چې ناروغي سخته وه او وینتلارونه کارول. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله ناروغان له اوره وژغوري. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن د جنوبي آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. سکال د جنوبي آسیا یا آسیان د سرمشریزې کوربه د ویتنام د هانوی ښار دی، خو د کورونا وایروس د وبا له کبله به د غونډې برخوال د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تجارتي موافقه به هم په مجازي ډول لاسلیک شي. دا موافقه به چې د سیمې هر اړخیز اقتصادي مشارکت بلل شوې تعریفې ټیټې کړي او د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ به سوداګري خدماتو ته لار پرانیزي. په مکسیکو کې وبخې مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې 3 میلیون واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په 3 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5,889 مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1,003,235 ته ورسېد. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس له کبله 98,295 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ واوري او ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستۍ 4 ورځو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
ولې هدفي وژنې زیاتې شوي او آیا په دې اړه د امنیتي بنسټونو اقدامات کافي دي؟ د یو امنیتي کارپوه سره پرې خبرې کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبريال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابده دي.
ما زوی نه دی مړ، ما نه دی جړلم، خوندو به جړلم، ما برا دغه کړې مال.
په دې اړه راپور لرو. نن د نومبر 15 د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
په دې کال کې چې اول د حمل د تر اقربه پوری موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ل را روانې شنبه د نومبر 28 سره برابرېږي شدید محدودیتونه لګوي. نور مسایل هم لرو، لمر سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دغه خبره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خو یو شمیر کارپوهان د دامو وګړو تیرستلګنی وایي د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار ناجی صفیر راټول کړی دي. هم د اوس سره په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجی جانې.
اکرام صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کړی چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډیر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نویت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې 100 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره سمده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود. ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي.
چسپکی ماینونه اوس یو تهدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راوړي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودله.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نخه کولو سره هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د خلکو تیرستل دي او د کابل ښار په امنیت کې مثبت بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي دي البته امرالله صالح چې په تازه اقدام کې د کابل له بېلابېلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي چې 50 تنه پکې یوازې هغه کسان دي چې د هدفي وژنو کې لاس درلود. پام دی موضوع کې پاتې کیږو. هم د اوس سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمن د ټلیفون په لیکه باندې دی. یارمن صاحب، ستړي مشي که پهلې لدینه کو تازه اقدامات ستاسو په نظر باندې څومره بسنه کوي؟
سلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې یو برنامه چې د کلکېږي د امنیتی میثاق په نامه دوی ډېر فعالیتونه پکې لیکل شوي ده. دا ټول غواړي چې تطبیقي برنامه جوړه شي او تطبیقي برنامه له وزارت داخله نه قوماندانۍ امنیت ته او قوماندانۍ امنیه حوزې ته باید راوستوي چې هغه دوی خپل پلان اخلي د خپل ساحې د پاسپورت پر بنسټ خپل امنیتي پلان جوړوي. دا زمان غواړي، وخت غواړي. دا درې میاشتې کېږي او لاسته راوړنه هم ډېر ده. اوس هغه تنه چې نیول شوي دي مجرمین دا لوی لاسته راوړنه ده.
یارمن صاحب،
دا ده چې مونږ امنیتی سیستم باید جوړ کړو او نهادونه جوړ کړو چې د موټر په شان خودکار کار کړي او اتومات کار کړي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي او مونږ او تاسو باید منتظر اوسو چې انشاءالله دا
یارمن صاحب، تاسو د وخت یادونه وکړه خو تقریبا لسو کالو راهیسې دغه کیسې روانې دي او امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. څه فکر کوئ، باید نور وخت هم ولګیږي که څنګه؟
مشکل دا ده چې دا د بهرنیو مرسته چې و دا پروژه‌ای و دا استراتیژیک کار نه و. یو ارگان سو میاشت یو ارگان تا مرسته کوله او بیا دا مرسته قطع کده. لده عمله باید من نهادون فعال کو، لکه چه تاسی یو نهادی هسته دا فعال کېدل آسانه کار نه ده. زما په نظر پولیس چې دا کارونه کېږي په کابل کې علت یې دا ده چې مونږ وقایوي تدابیر نه لرو. یو وقایوي تدابیر د فقر او بیکاری پر ضد مبارزه ده. خلق اقتصادی لحاظ دیر مشکل لري او دو سال و اخکال جرگه پا افغانستان که اجتماعی اخلاق تا دیر مضروب کرده.
یارمان سب یو بلا موضوع چه دا جرمی شبکو تا گواخون او دا دوی دا اکسونو لگول دا توران و کسانو سو فکر کوی دا سمره تاثیرات لری پا دی برخه که دا مخنیوی پا برخه که
دا یو تاثیرات لری چی اغا خلق چی مجرمین دی اغا یا پشکیگی او یا د خلق د نفرت او انزجار تا مقابل کیگی. دا اکسون فقط فایده هم داده.
او د وروسته پختنی پتوگا کراته وی تاسی اولان دی ویل چه باید سیستم جوړ شي او نهادونه جوړ شي هدف مصده.
نهادونه چی دی خدا دا خودکار دا خپل کار کهی. تجرم وی که نوی باید نهادون فعال وی. مثلا جرمنی هیواد که تاس وال تلار شی او دشپی لخوا یو گیردل ده سرحد نتیر شی اغی کشکوی او وی نی داسی نهادون باید جور شی پا افغانستان کی.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پوخانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چی رحمت الله افغان برابر کړی.
روان کال د افغانستان په ختیز ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې په یو سلو لس جره بزمکه کې د لیمو او مالټو باغونه جوړیږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمین آزادی رادیو ته وویل چې په دغو باغونو کې 22 جره د مالټو او 8 جره د لیمو دي. د نوموړي په وینا دغه باغونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ د زنجیري ارزښت پراختیا پروژې لخوا د څه باندې 5 میلیون افغانیو په لګښت د ننګرهار په کامې، د لغمان په مهترلام او د کونړ ولایت په کوز کونړ او خاص کونړ کې شپږ څلوېښت بڼوالو لپاره جوړیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه مدیترانی اقلیم لري چې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه پکې کرل کیږي. ننګرهار کې سکل د نارنجو حاصل 15 برابر زیات شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست آزادی رادیو ته پاستولي خبر پانه کې ویل دي چې سکل په دغه ولایت کې د نارنجو په حاصلاتو کې 15 برابر زیات والی راغلی. خبر پانه زیاتوي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 600 هکتار ځمکه کې د نارنجو له باغونو نه 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوی و چې سکل حاصلات 15 برابر زیات شوی. وس محل د ننګرهار په ګڼ شمیر ولسوالیو کې په شخصي ځمکو کې د نارنجو ستر باغونه کینول سوي چې د پراختیا په حال کې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نوي افغانۍ، یو سترلینګ پونه نوي افغانۍ د سپلا، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 سپلا، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 در سپلا، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم د سیمې په لور د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره لاره روانې شنبه چې د نومبر 28 کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نورو ښارونو کې لګول کېږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 1400 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1500 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی سانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. د پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا او بستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یوه خبری کنفرانس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزانده اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 1,050,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي وو چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال مور وای د زوی پر وژنۍ ټول افغانستان خواب ده دي. د محمد الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیرې پنځشنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایي وژل شو. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړ او پر مړینې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خواب دي دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا زمور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دي ژړلی چې خوندو بیا ژړلم. ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله راڅخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو. ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولومه، کله به ما دی په چپلاخه وي. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. بر مرتل مال ولې خدا څنګه چې پلاخ و چې تازه وولم.
در وشا دایی مور وی د دیوی لوی کورونی د سبان دی دیر شغړو سرپرستی کوله.
دایی مور ټول تر روزی برابر ول دیر سلویرس نه پر پټول ی در سونه ویلې دی په وډونو په خوندو. دای بل دایی نه پیدا کیږي. وډونه وای وای دایز مور پلارو خوریان وای وای دایز مور پلارو خورځګانو عدالت در سونه ول وای مور پلارو. دایی
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی یو ځواني وبلی تیر ارمانو
پمدی موضوع کې پاتې کیږو. د خبریالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبریالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیه په جدیت نه دی سیړلې. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې نن څلورم ورځ د خطرو سي قاتلین نه دی نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل دي. د نورو ادارو تر څنګ د بیپولي خبريالانو ټولنې هم وړ مورز د دایې د وجل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څورزي واوښته خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وی څنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وجل سویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
لبعد مرغه حکومت د خبري اعلانو د قتل په قضيو کې ډېر جديت نه شي. تر اوسه پورې هم مختدغه سي ډاډمن جواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایي چې حکومت د پلاني خبري اعلان د قتل قضيه بشپړه څېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبري اعلانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او لسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدی سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبرلانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی 14 مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن ویلی محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلی و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنځشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سر ورکړ کوو. رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هاشتي سب ورځپاڼې لیکلي د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه یا انعطاف باید دوه اړخیز وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لا کم زیات دوه میاشتو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناسته لري، خو د ورځپاڼې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي، نو لازمه ده چې په دوحه کې ناست دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي څو د سولې خبرې بریالۍ سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویره رامنځته کړې. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي سي چې تر کرسمس پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. لیکوال لیکي د امریکا د دفاع وزارت ټول هغه رهبری بدله سوي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه او پر ځای داسې رهبری راغلي چې غواړي په چټکۍ سره امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. سرمقاله لیکونکي ویره ښکاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه داسې مهال افغانستان پرېږدي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی چې له دې سره به حالات نور هم کړکېچن سي. د لیکوال پان کده سولې په خبرو کې پرمختګ و نه لیدل سي. لدی سره به یو ځل بیا په پوره معنا افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ سي، نو ځکه په قطر کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي، افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو د فشار او سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره له پاکستان مرسته وغواړي. نو له همدې امله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته دعوت کړی. د لیکوال پان اوس چې د افغانستان په مسایلو کې پاکستان برلاسه دی، نو ممکن عمران خان بیا هم د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد په ګټو ټینګار وکړي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم عمران خان د افغانستان په بلنه کابل ته راځي، خو راتګ به یې د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم 12:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه به اساسه بولی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د په ځانګړي ډول لمنځنی ختیځ افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړلې. د اشاره په نیویارک او واشنګټن کې د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي بریدونو ته وه. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوه اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنګټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ولسمشر ټرمپ چې ډیموکرات سیال جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول دي، اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل شوي دي. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن یکشنبه د جنوبی آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو دراګن د ریزایلنس په فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي.
د دې خبرونه خبری برخه همدل ته پاتې رسیږي. راتلونکو نیم سات نور بس ته ونیس پروگرام ته ځنګړې شوی دی. ارسلام مرسلین استډیو ته راغلی. مرسلین صاحب ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دیونی د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده د پام وړ ده. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده په ورځنیو چارو کې لسپما پیلېږي او ان د کورنۍ ترمالی تمویله خزه کول شي خپل ونده تر سره کړي. لکورنی ماحول د باندې هم اوس مهال ډیری خزې په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار کولو لپاره د کورنۍ د مالی ملاتړ په برخه کې لوی ونده اخلي، خو ځینې نورې خزې بیا د سوداګرۍ، لاسي صنایعو او هنري فعالیتونو لپاره هم پیسې ګټي. هرچند فعالیت های اقتصادي و تجارتي زنان در سالهای آن بهبود یافته، اما مشکلات جدی مانع رشد کار و بهبود اقتصاد آنان شده. یکی از موانع در برابر توسعه اقتصادی و بهبود تجارت‌های کوچک زنان، نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولات آنان و نبود فرصت‌های دائمی کار است. در برنامه امروز در رابطه به همین فرصت‌ها و مشکلات بیشتر با فریده عظیمی صحبت می‌کنیم. خانم عظیمی در بخش توانمندسازی زنان کار می‌کند. بله خانم عظیمی، به برنامه خوش آمدین.
با سلام به شما، روزتان بخیر. من فریده عظیمی هستم، کارمند یکی از اینجاها بنده برنامه بی آر دی پی یا پروگرام توانمندسازی زنان در افغانستان کار میکنم.
درست، بسیار خوش آمدین خانم عظیمی. ما تا سوال را مطرح میکنم، امیدوار هستم شما موقعتان را تغییر بدین، چون صدای شما متاسفانه به من خوب نمیاد. سوال را من میخوام طور مطرح کنم که وضعیت کنونی را شما در سال جاری متاسفانه با مشکلات متعددی که موجود بوده، بر علاوه از او کرونا هم متاسفانه روند کاری و نقش زنان در اقتصاد را آسیب زد، فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت زنان را در بخش کار و تجارت؟
بسیار زیاد تشکر. اول خوب است که یعنی ما در قسمت اقتصاد خانواده بگوییم. اقتصاد خانواده یعنی به معنای سامان دادن خانه و مدیریت منابع خانه که هر عضو در اینجا رول می داشته باشه.
دقیقا.
اما صدای مرا داری؟
دقیق است، بله صدای شما درسته، بفرمایید.
هر عضوی از خانواده در اینجا رول می داشته باشد، اما اقتصاد خانواده.
بله خانم عظیمی، متاسفانه صدای شما خراب شد، اگر لطف کنین موقعتون را بهتر بسازین.
بله
بله درست است، بفرمایین خانم عظیمی، حالا صدای شما درست است.
خب در این میان ما می تانیم نقش زنان را با توجه به جایگاه و مسئولیت از اونا که بیشتر است برتان بگویم. یک زن میتونه که خانواده یا یعنی در شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمدها در خانه مسئولیت داره، میتونه اینا مصرف درست و استفاده بهینه از امکانات مثلا یک خانم انجام بده در خانه، رفع مشکلات، کاهش اضطراب و نگرانی ها، حاکم شدن آرامش به جو یک خانواده، اینا محور اصلی هست که یک زن در خانواده به عهده داره. و یکی اقتصاد خانواده یعنی فعلا در شرایط کنونی ما شما میبینیم که نقش زنان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان یعنی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. مثلا بازار کار نیست، خانوما دسترسی به بزنس نداره، خانوما نمیتونه که مثل کار بکنه، یعنی و ای که مشکلات کرونا آمد وضعیت اقتصادی را در مجموع دگرگون ساخت، یعنی با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند.
دقیقا. خب اگر بهتر بیم سر از این موضوعات صحبت کنیم که خانم چگونه میتونه در بهتر مصرف کردن منابع در خانواده نقش ایفا کنه، بهتر صحبت میکنیم. خب اگر روی از این صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین که در کشورهای در حال توسعه که افغانستان هم میتونیم بخش از او حساب کنیم، ظرفیت چگونه است در افغانستان؟ آیا ظرفیت های لازم در بخش زنان به وجود آمده در سالهای گذشته تا ما بتونیم امو چرخه فعالیت زنان در بخش اقتصاد تجارت را به حرکت در بیاریم؟
خب میتونیم در این قسمت، یعنی گرچه که خانوما رو ما میتونیم به دو قسمت یا به دو کتگوری تقسیم بکنیم.
درست.
یک خانمای هستن که اینا بی سواد هستن، یک خانمای هستن که اینا با سواد هستن.
بله.
خانمای بی سواد در داخل خانه میتونه کار بکنه و خانمای با سواد در بیرون از خانه اینا کار میکنه و یعنی دستاوردهای به خانه و به فامیل خود میداشته باشه. خانمای بی سواد در داخل خانه فعالیت میکنن، مثلا اینا کارهای دستی انجام میده، اینا میتونه نگهداری مواشی داشته باشه، از محصولات از اونا میتونه پیسه به دست بیاره. و این را ما شما میفهمیم که مثلا و کسایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اینا چقدر با مشکلات ها مواجه هستن. با آن هم یعنی اگر ما اقتصاد خانما را با چند سال پیش اگر ما مقایسه کنیم یعنی بهتر شده، اما نه به این معنا که اینا بتونه که به سطح خودکفایی رسیده باشه، نشده، و نه ای که اینا مثلا دسترسی کامل به حق و حقوقشان یا به بزنسی که در جامعه است اینا دسترسی نداره برای فعلا. به همه ما و شما معلومه.
درست، این موانعی شما گفتین دسترسی ندارن، علت چی است که اینا دسترسی پیدا نکردن تا حالا؟
این موانع ما میتونیم که بگویم نبودن بازار، ما میتونیم بگویم که سطح پایین آگاهی خانم‌ها، که چون جامعه ما و شما یک جامعه است که به خانم‌ها بیشتر، یعنی از یک طرف که سطح آگاهی اینا پایین است و از طرف دیگه مشکلات های است که یعنی نمیشه که خانما مثل یک مرد نمیتونه که بیرون کار بکنه، نه؟
درست.
پس با اون صورت ما میتونیم بگوییم که یعنی ناامنی است، جنگ است، خشونت‌های خانوادگی است که اینا موانع هستن که یک خانما
بیشتر. درست. درک شما گفتین یک موردش همی است که خانواده ها البته موانع ایجاد میشه سوی خانواده ها و خان زنان بیشتر فرصت زیر پیدا نمی کنن تا از اون ظرفیت هایشان استفاده کنن. چی فکر میکنین اگر چونین شوه در بخش ایجاد ظرفیت ها ما در آینده هم با مشکل روبرو خواد بودیم؟
خب ایره ما میتونیم از طریق آگاهی دهی یا کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقاء ظرفیت خانم ها کار بکنیم، برای خانم ها میتونیم سطح آگاهیشان بالا ببریم، دسترسی از اینا را بیشتر یعنی برشان زمینه سازی شود تا یک اینا بیشتر به خودکفایی خود برسه، از محصولات خود اینا درست استفاده کرده بتانه. مثلا برفعلا یک برنامه هست ما کار میکنیم،
درست.
این قسمی هست که توزیع مواشی به خانم هاست، خانم ها از طریق قضی مواشی که برشان توزیع میشه، یک خوب خوب است که سطح اقتصاد از ما خوب میشه، اینا اکثریتشان یعنی نمیتونه که به بازار آزاد دست پیدا بکنن، اما محصولات که اینا از مواشیشان به دست میارن بفروشن. اما در جای ما است که اینا تانسته از طریق ازمی خدماتی که برای از اینا ارائه شده، آگاهی که برای از اینا داده شده، اینا دسترسی بسیار خوبی مثلا به مو بازار یا به مو نهادی که از اینا خریداری میکنن دسترسی خوب پیدا بکنن. یعنی این تنها چی است که شاید با یک ولایت یا چند ولسوالی این خدمات انجام شده.
بله.
اگر ما از قبل همچین خدمات یعنی با کل افغانستان داشته باشیم، پس میشه که زنا هم یعنی دسترسی خوبتر، حداقل اگر 100% ما نتونیم که دسترسی یک خانوم به بازار یا به مو یک خانوم بتونیم به خودکفایی برسانیم.
بله.
ما میتونیم که یعنی یک زمینه رو برشان مساعد بکنیم، ما میتونیم که به یک خانوم حداقل بتونه که همین مصارفی حداقل مصارف خود بتونه تامین بکنه.
درست. دمی بخش باز هم نیاز به این است که یک هماهنگی ایجاد شود بین که خانم را که به خاطر کار انتخاب میشه، به خاطر از اینکه اونا به این تجارت که میتونیم بهش تجارت کوچک بگوییم یا کار کوچک بگوییم که آغاز میکنن، تا خانواده هم امید زحمات و کارهای از اون را، فعالیت های از اون را تحمل بکنن و بیان با اونا همکار باشن. در این بخش هم کار صورت میگیره، چون آگاهی خانواده هم خیلی مهم است. این بخش اگر خانواده آگاهی نداشته باشه و تنها خانم از حق خود آگاه باشه، اما خانواده حق از او را به رسمیت نشناسن، نپذیره و او حق از او را البته در نظر نگیره، پس اینجا یک مشکل ایجاد میشه باز.
دقیقا ما برسان اشاره کردم، یعنی پروگرام هایی که شخصا ما خود ما کار میکنیم برای خانم ها، قسمی هست که اینا بر علاوه یک پروگرام یا پروژه تطبیق میشه. مثلا پروگرام وی آر دی پی رو ما برسان میگم، وومن امپاورمنت اکونومیک، یعنی سطح توسعه اقتصاد خانم ها.
بله.
مثلا من نهادی که من اینجا کار میکنم در 7 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم.
درست.
در 7 ولایت یعنی قسمی نیست که ما برنامه را مستقیم ببریم تطبیق بکنیم و توقع ما می باشه که برنامه ما یعنی تطبیق شد. این
درست.
این امکان نداره.
بله.
یعنی ما قسمی که شما سوالتون بود که باید یعنی یک آگاهی دهی باشه، همین قسم ما قبل از توزیع برنامه مثلا هر می بینیم، برای مردم آگاهی می دیم، برنامه خود معرفی می کنیم، تمام مزایای پروگرام برای مردم، برای خانواده ها تشریح می کنیم. یکی خود انعنات ما و شما، یعنی که مثلا ما وقتی که قرض می کنیم در قریه جات، اگر ما برشان،
بله،
اگر ما برشان اتو بگوییم که مثلا یعنی همه گروپا به شکلی چه قسم، یعنی برشان بگوییم یعنی مرد و زن یک جای است، نه؟
درست.
این در جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست، مخصوصا در ولایات. ما از قبل بر از اونا پروگرام تشریح میکنیم، برنامه را تشریح میکنیم، مزایایش را برشان میگیم، فاملا مثلا برشان آگاهی داده میشه تا ای که اونا برشان پذیرش ریزی ایجاد شود که اینا بپذیره که ها یک همچین برنامه‌ای هست
درست.
و بتانه که خانما در اینجا شرکت بکنه و ما برای از اینا خود ما بازاریابی میکنیم. البته این پروگرام اسمه بسان گفتم یک پروگرام ملی هست
درست.
از طریق بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات
بله.
که ایره باز خودشان بازاریابی میکنن اقتصاد خانما را، مثلا وقتی که اینا به بیزنس های کوچک دست پیدا میکنن
درست.
باز این بیزنس های از اینا سپورت میشه، حمایه میشه، برای از اینا بازار پیدا میشه
بله.
تا ای که خود از، یعنی کل پروسه قسمی است که یعنی برشان تدابیرش در نظر است
درست. در رابطه به می خانم عظیمی چقدر امی فضا به وجود آمده تا خانواده ها نقش یک زن را به عنوان یک کسی، یک حامی اقتصادی خانواده بپذیرن و به او اجازه بدن که وارد بازار کار شوه، همچون ذهنیت به وجود آمده در ولایت که شما کار کردین، چون به شما معلوم شده؟
بله، ما یک پروژه به نام کیوپیس قبلا نید تخار بدخشان تطبیق شده. مثلا به اینجا ای برای خانمای است که سطح اقتصادشان صفر است، یعنی برای خانمای است که بیوه هستند، برای خانم فامیلای است که اگر مرد خانواده هم است اینا بیکار هستن، یعنی بسیار در وضعیت بد زندگی قرار داشتن.
درست.
وقتی که پروژه را ما برای ازنا تطبیق کردیم، فعلا مانیتورینگی که ما ازنا داریم خانواده های بوده که مثلا در صفر اقتصادشان صفر بوده، اما فعلا از طریق از این پروژه یا پروگرام اینا توانسته که مثلا اطفالشان به مکتب بره، توانسته که یعنی یک اینکم خوب برشان پیدا شده، توانسته که بر خانه نداشته حتی بر خود خانه بسازه، یا پروژه وی آر دی پی مثلا خانما در یک از ولایت مثلا دایکندیز اینا توانسته کم کم یعنی وارد عرصه تجارت شوه،
درست
چک ایجاد بکنه.
بله
بله،
بسیار تشکر خانم عظیمی، به شما بر میگردیم. من شمارای تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شمارای تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالات چند از مهمان برنامه مطرح کنن. موضوع برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنم، میتونین شما هم در رابطه با همین موضوع مشخص سوال کنین. بله، برنامه امروز ما در رابطه با نقش زنان در اقتصاد خانواده است. شنونده عزیز، بله، شمارای تماس با برنامه 0782275555، شماره بعدی از 0799203541. شنونده داریم، میشنویم اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام مرسلین، سلام صبح سلام تو پا درنه ملمانی تا دوانیسان ازت ملولا سلام نکام فضل هادی بندی چک.
بله فضل هادی وردک رو دیر خر اغلاس بخیر میره بانی
دیر ازیاد تمنه نو واقعا دی خد رول پجون مهم دیا خود دلتا یو بدبختی دلتا دست دا چه دا زیادتره خورگان دیموک پکرو که یعنی مسارب زیاد که اگر بکل سرپرست طول وقت بده بامده تاکید که و طول وقت بیرون اگر اختل کوشش بده بامده کوشش زده دولا بپاره و نپاقه پیدا کمه خو اگر مثال یا پا مسافرات که یا برون کار که دو مسارب بکل که زیاد که درانی میلمنه در پرسوال و پختنه دا یعنی چه باید دوشی چه پدو طوله نه که در غش رو لزکه دخل در مهم پدو دیا چه دو کارا کسان چی پکرو که زیاد مسارب کشی اغال کم که بدا چه یو خوبی در میلون راحت چی بل با یو صبح در طولو نکی
دیر زیاده منان فضل عدی ورده گرور در ورده گولت سخه. بله بلاوریدون که لرود سوگدی. بله سلام علیکم. بله صدای مره میشنوین؟ بله متاس. بله بله سلام، صدای مره میشنوین، بفرمان کی هستین؟
بله مرسلین، سلام علیکم.
سلام قاری صاحب، میربانی و که قاری صاحب پشتون
تشکر، سلامون تا سولنده کوم ساز رادیو ټولو کارکون کاردون کو تاسو سم ملمنه.
علیکم السلام میربانی قاری صاحب، خپل پختنه مطرح
تشکر مرسلین، سلام ما نظر خدا دی زه خور څه خبري وکړ واکان زما په نظر یو څه زه هغه وخت پر ځای تر شدل شي چې د دې د کورنۍ وګړي د دې مرګري وکی، یعنی پلار ورور دا کازی دا مازی دا مامازی دا خالازی او خصوصاً دی خاون چې دا واده شي نو که دې مرګري وکی او بیا دا کار کولای شي، او څون موږ په داسې یو جامعې کې ژوندګي کوو چې دود هلته حاکم دی، دستور حاکم دی، خرافات رواجات اکثره خلک زړه نه شه کوي چې خپل په ښځې باندې کار وکړي یا د دوی، او بله دا ده چې د دوی هغه لاسي صنایع چې دوی کار په کوي زما په نظر چې هغو ته بازاریابي پیدا شي، او هره ښځه خپل په عرصه کې خپل د کار په عرصه کې کار د کمال د په مطابق باندې تربیه شي، نو ښځې یو ځای ته رسېدای شي. اوس ګوره د اکثره خوشونتونه چې راځي که چېرې نر د
ای خوشنات یا ترشیزی وزی که کرونا را غلی خوشنات یا ترشیزی وزی و دا دوی مسائل نشه حالا والی ساست ملمنیس این پشتن دا بلی پشارو که خو سیدی شدی بکارو که یا با پردن دوی وکار تا دوی ولاشی صنایو تا دوی و تبلیدات تا کار پیداشی پا هر عرصه که چی روزل که تاسو د سړي هم لیدلې دي یا تاسو ورغلی اس قراو قصباتو ته چې با سواد شذ ورشي قراو قصوات قصباتو ته نام نه هم ده و بیا سواد شوسته اگایي ورکی او بیا سواد شذ پر کار کی
بل ډیر زه ته مننه رسپ مننه تاسو پختن د پټمن جواب ورکی بلې بلی اکشن بله متاسفانه قطع شدن شنون دی بعدی. خب اگر بیم خانم عظیمی به سوال آقای فضل‌هادی وردک، اینا گفتن که در رابطه چون شما در ابتدا هم شروع کردین که کار یک خانم در بخش اقتصاد خانواده ازی آغاز میشه که منابع را به گونه درست از او مصرف کنه، در این بخش آگاهی چقدر داده شده و چقدر امکان ازی وجود داره که می پیامی که داده میشه در بخش صرفه جویی در خانواده از سوی زنان در روستاها البته جذب شوی آگاهی و بتونیم عملی بسازیم در زندگی خانواده؟
تشکر بسیار زیاد از وردک صاحب و از سوالش. بله، یعنی کاهش هزینه یا شناسایی هزینه در یک خانواده رکن اصلی از خانواده را تشکیل میده.
بله.
مثلا در اقتصاد ما داریم که میگه هر چقدر که درآمد زیاد شوه با مو اندازه یعنی مصرف زیاد میشه.
دقیقاً.
پس هر خانم یا هر عضوی از خانواده ای که در یک فامیل زندگی میکنه ای یعنی هزینه ها را باید بسنجه، درآمد خود را باید داشته باشن. وقتی که یک شوهر اگر 100 افغانی درآمد داشته باشه میتونه که روزانه 200 افغانی را مصرف بکنه.
درست.
که ای یکی میشناسایی هزینه، کنترل هزینه در فامیل رول بسیار مهمی را بازی میکنه.
درست. اگر برعکس از این هم بس کنیم خانم عظیمی، ارگاه یک خانم خودش کار میکنه و خودش هم پول کمی میکنه، در این وضعیت باز چگونه آیا منابع بهتر نو متوجه از این میشن که منابع را بگونی درست مصرف کنن و صرف جویی کنن؟
دقیقا در این صورت خوب خانم ها بیشتر متوجه می باشن. وقتی که خانم خودش در بیرون از خانواده کار میکنن،
بله،
این ارزش به دست آوردن پول می فهمد که پول به چی مشکلات به چی سختی به دست میاد. باز او وقت یعنی ارزش کار یک شوهر هم برش معلوم میشه که به می اندازه که یک خانم با چی مشکلات پیسه به دست میاره، به می اندازه یک مرد خانواده چقدر با مشکلات کار میکنن و چطور این پیسه به دست میاره. پس به نظر ما یعنی در این صورت خانم میتونه که بیشتر هزینه ها رو شناسایی بکنه، بیشتر در قسمت مصرف خود متوجه باشن، بهتر از پول خود استفاده بکنه.
بله. در رابطه به سوال قاری صاحبینا هم گفتن که خب در وقت در شهرها صحبت میکنیم بیشتر سطح آگاهی خانواده ها هم بلند است و سطح سواد هم، چگونه میتونیم وضعیت را در روستاها بهبود ببخشیم، جایی که متاسفانه تعداد زنان با سواد کم است و سطح سواد هم در خانواده ها کمتر است، چگونه میتونیم به خانم هایی که اینا سواد ندارن بفهمانیم که در بخش صرفه جویی منابع و همچنان تقویت اقتصاد خانواده از طریق صرفه جویی بتونن مفید یا مومد واقع شوند؟
تشکر بسیار زیاد از قاری صاحب از سوالشان. دقیقا گپ از اینا مهم است. در شهر میتونه که خانما دسترسی به اطلاعات زیاد دارد، دسترسی به سوشل میدیا میداشته باشه، اینا میتونه یعنی از هر موضوع کاملا آگاه هست. در قرا و قصبات همچنان ما میتونیم به نظر ما از طریق پیامایی که پخش و ما میتونیم مثلا حتی بزرگ یک قوم یا یک خانومی که در یک جامعه نفوذ داشته باشه، اینا میتونه که مثلا آگاهی دهی داشته باشن یا شاید مثلا پروگرامای باشه در این مورد برای خانوما معلومات بده تا یک سطح از آگاهی از اونا کم بلندتر بره و اونا هم یعنی از زبی خزینه یا از کاهش خزینه یا مصرف خود آگاهی داشته باشه. گرچه که ما میفهم که یعنی خانمای افغان در مجموع یعنی اینا چون بسیار در شرایط بدی هستن، هر کدامشان متوجه مصرف خود هست، متوجه خزینه هایشان هستن.
بله.
یعنی اتو نیست هیچ خانواده افغان ما شاید ایره بجرات گفتم میتونم که اتنیت که بسیار به اکثر تریفای از زندگی قرار داشته باشه و متوجه هزینه ها و مصرف خود نباشه.
درست.
در این مورد یعنی هر کدام فامیل، هر کدام یعنی از یک زنی که در یک خانواده است متوجه هستن، باز هم اینا میتونن از طریق کلان خانواده، از طریق یک کسی، از طریق معلم، از طریق استاد، از طریق راهنما بر از اینا آگاهی داده شود، تا اینکه اینا هم متوجه روند مصرفشان در زندگیشان باشه.
درست. در رابطه با شما اشاره کردین در بخش آرامش خانواده که بهبود وضعیت اقتصادی میتونه آرامش به خانواده برگردونه، شما وقتی پروژه هایتون را تطبیق میکنین در زمان ارزیابی شاید متوجه از این نقطه شدین که قبل از پروژه تطبیق پروژه شما چقدر خشونت خانوادگی در اون منطقه مشخص وجود داشته و بعد از اینکه اقتصادی خانواده با تطبیق پروژه شما بهبود پیدا میکنه چقدر سطح خشونت ها کاهش پیدا کرده در امچروسته ها؟
دقیقا ما مثلا ما پیشتر برتان یادم کردم که ما خانواده را دیدیم که یک لقمانان نداشته که اینا مثلا یعنی نمیتونسته تامین یک لقمانان خوش که خود برای خود و برای اولاد خود داشته باشن. اینا کار نداشتن، اینا اصلا یعنی زندگی برشان مشکل بوده، اما از طریق پروژه، از طریق پروگرامایی که برای ما تطبیق شده، امروز ما می‌بینیم که این خانواده آگاهی که برای ما داده شده، این خانواده تذکره گرفته به خود، مثلا در یک ولایت این خانم رفته به خود تذکره گرفته، این خانم تونست امروز به خود خانه آباد کنه، این خانم تونست امروز طفل خود به مکتب روان بکنه. یعنی این خود همگی می‌دونن که وقتی که سطح فقر زیاد شد، خشونت‌ها هم به مو اندازه اوج می‌گیره، زیاد میشه، اما وقتی که سطح اقتصاد یک خانواده رو به بهبود باشه، به اون اندازه یعنی خشونت‌ها کاهش پیدا میکنه. ما دیدیم، ما زیاد پروگرامای را که ما تطبیق کردیم، وضعیت قبلی یک خانواده با وضعیت فعلی که پروگرام ما تطبیق شده، آگاهی برشان داده شده، اینا کپاسیتی بیلدینگ شده، ما میبینیم که خانم‌ها واقعا یعنی فامیلا در مجموع خوشحال هستن، از وضعیت بد اقتصادی که داشتن، خشونت‌های فامیلی که بودن، نجات پیدا کرده.
درست. در رابطه با کار مشترک زن و مرد، هرگاه یک خانم و شوهرش مشترکاً کار میکنن، اینا خانواده، اقتصاد خانواده را بهبود میبخشن، این چقدر رول داره در بخش تربیت درست اطفالشان و آینده کودکایشان که اینا بتونن برن به مکتب، برن به پانتون و آیندهشان را بسازن، در این بخش چقدر کار شده، نتیجه چقدر ملموس بوده در این بخش؟
خب اگر ما در مجموع بگوییم، یعنی اگر یک مرد در یک خانواده کار میکنه، یک منبع تولیدی واحد میشه، اما وقت که یک زن در خانواده کار میکنه، در کنار ازی باز اقتصاد خانواده بیشتر رونق میگیره. در این صورت باز وقت که هم پدر کار میکنه، هم مادر خانواده کار میکنه، به مو اندازه میتونه که اطفال از اینایان راحت به مکتب برن، راحت به دانشگاه برن، راحت درس خود بخونن. یعنی تاثیر زیادی داره و در مجموع در شهر اگر ما ببینیم این وضعیت یعنی خوب است، هم میتونه مادر خانواده کار کنه، هم میتونه پدر خانواده کار کنه، هم میتونه اینا درآمد خوبتر داشته باشه، اولادشان درست تحصیل بکنه، درست تعلیم بکنه. اما در قرا و قصبات هم ما میتونیم از طریق آگاهی دهی که برای اینا میشن، از طریق پروگرامای دیگه که تطبیق میشن، ما میتونیم که برای زنا یعنی مفکوره رو، گرچه که پروژه‌ای که ما فعلا هم کار میکنیم قسمی است که اگر زن در داخل خانه کار میکنه، مرد خانواده میره محصولات تزیر، مثلا در صورتی که زن نتونه، مرد خانواده میره به بازار، میره به فروش میرسونه، از این طریق اینا امرار معیشت میکنن. یعنی پس ما میتونیم بگوییم که مرد به تنهایی یعنی یک منبع واحد گفته میشه، اما وقتی خانم هم کار میکنه، پس این اقتصادشون تکمیل تر میشه، میتونن که فضای درستی زندگی در خانه
ازینات
تامین
شود. بله خانم عزیزی، تشکر. در رابطه با در ابتدا ما شما صحبت کردیم در دو بخش زنان کارگر و زنان که در بخش البته کار میکنن در بیرون از خانه، که یک خانه زنان با سواد هستن و یکی هم زنان بی سواد. در بخش زنان با سواد خوب اینا بیشتر تلاش میکنن تا فرصت های کاری به وجود بیارن و خودشان بتونن وارد بازار کار شوند. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت ها وجود داره تا اینا کار کنن، چون اینا با مشکلات بیشتر هم در خانواده روبرو هستن و اقتصاد از اینا خوب نیست و اینا نیاز دارن تا کار کنن به آینده فرزندانشان، به بهبود اقتصاد خانواده. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت کار وجود داره؟
خب اگر ما تو بگوییم که مثلا یک خانم بگه ما بی سواد هستم، باید 1,000,000 افغانی داشته باشم، ما کار خودش بکنم، این اصلا امکان نداره و اصلا قابل تطبیق نیست.
درست.
اما اگر یک کس واقعا اراده داشته باشه، میتونه که از 1,000 افغانی این بیزنس خودش رو بکنه. چه قسم مثلا ما برتون میگم، میتونه که از طریق کارهایی که اینا در خانه انجام میتن، مثلا ترشی جور میکنه
درست.
در افغانستان یعنی ما و شما داریم، مثلا گلدوزی میکنه، خیاطی میکنه، اینا میتونه که از این طریق یعنی بزنس خودش رو بکنه. چندین نمونه شما هست، ما میبینیم مثلا یک خانم هست که بزنس خود بسیار از یک چیزی اندک شروع کردن، اما فعلا یعنی بسیار به یک جایگاه خوب قرار داره. پس
درست.
اگر انگیزه اش باشه، هر خانومی میتونه که یعنی خود برسونه، به شرط از اینکه انگیزه اش باشه، حمایت فامیلش باشه، پدر خانواده، برادر خانواده همراهش کمک بکنه و ایتو نگوین که تو خانوم هستی بشی سواد نداری نمیتونی. یک قسم اصلا یک چیزی وجود نداره. خانمای بی سواد میتونه امیال در خانه مثلا خیاطی میکنه، اگر خانم خیاطی میکنه، برادر خانواده میتونه که مسئول ازیر کمک بکنه تا یکی فروش شوه، شوهر میتونه کمک بکنه تا یکی این محصولات به فروش برسه.
بسیار زیاد تشکر خانم فریده عظیمی از حضور شما در برنامه.
تشکر.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.